ویل کیږي د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ ال د پنکراس د سرطان وژونکې ناروغي لري.
د خبرونو لنډیز مو د ازادي رادیو نو اورید. راځي چې وورو د کابل چاپ ورځپانو پر کومو مسایلو تبصیری کړي. دغه تبصیرو مهم ټکي له کابل اورو.
د وسخ خپلواکي ورځپانې په یو مطلب کې په خوست کې د ډاکټر عبدالله د پلویانو په غونډه کې د پیسو د ویش په سر د لانجې خبر ورکړ. ورځپانې په دوام کې د رحمت بیبي په نامه د غونډې د یوې برخهواله د خبرو دا ټکي راغسته چې زه کاندید ماندید نه پیژنم، یوازې د پیسو لپاره راغلم، ځکه راته ویل شوی و چې پیسې درکول کېږي. ورځپانې د را روانو انتخاباتو په اړه په یو بل مطلب کې د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکلی دی چې د نړیوالو څارونکو او د امریکا د ځانګړې ډلې په حضور کې به د افغانستان را روان انتخابات آزاده او عادلانه انتخابات وي. ورځپانې د شمال امنیتي وزیر ته هم کتنه کړې او لیکلی دی چې د انتخاباتو له نږدې کېدو او په هلمند کې د طالبانو په خلاف د عملیاتو له پیل وروسته په شمال کې تاوتریخوالی او حملې زیاتې شوې دي. د هیواد دولت ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د ولسمشر کرزي او د برتانیې د صدر اعظم په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په اړه شوې ټینګار ته په اشاره لیکلی دی چې امریکا او ناټو باید د مسلې ته لومړیتوب ورکړي. په ورځپاڼه کې د هغې غونډې خبر هم ورکړل شو چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه او په ترڅ کې د انتخاباتو لپاره روانې تیاری وارزول شوې. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو سلاکارانو امتیازات هم څېړلي او لیکلی دی چې له افغانستان سره د مرسته شوو پیسو زیاته برخه دغو سلاکارانو تختولې ده. د راه نجات نه دولت ورځپاڼه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما روسیو څرګندونو ته په اشاره چې ویلي و له انتخابات وروسته د افغانستان په اړه د واشنگټن سیاست به وارزوي دا پوښتنه کړې چې ولې امریکا او نړیواله ټولنه په افغانستان کې خپل ستراتیژي بیا بیا بدلوي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو په مرګ ژوبله کې روسي زیاتوالي ته په اشاره د دغه هیواد د صدر اعظم په حواله لیکلی دی چې د سرتیرو مرګ ژوبله د دوی د بریا مخه نشي نیولی. په ورځپاڼه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکل شوی دی چې د راچونې د پانو لومړنۍ برخه چې په برتانیا کې چاپ شوی هیواد ته ورسېدله. د اصلاح اوانیز دولت ورځپاڼه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبې پرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله د تړل شوو دیني مدرسو په بیا پرانیستنې ټینګار کړی او لیکلی دی چې دولت باید د قومي مشرانو او دیني عالمانو په مرسته دا ستونزه هواره کړي. خو اصلاح بیا هم د ګارډن ورځپاڼې په وروستۍ لیکنې تبصره کړې چې پکې افغانانو ته سپکاوی شوی و او لیکلی دی چې دغه ورځپاڼه باید خپلې خبرې بیرته واخلي. او د ملي ارمان دولت ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د برتانیې د صدر اعظم په حواله په غټو ټکو سره لیکلی دی چې په هلمند کې د برتانوي سرتیرو جنگ د دغه هیواد واټونو ته د تروریزم د رسېدو مخنیوی دی. د ورځپاڼه بیا د جمهور ریاست د کاندیدانو په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې خلک لا هم کاندیدان نه پیژني. ورځپاڼه د دې یو علت د کاندیدانو د شمېر زیاتوالی او د هغوی لخوا خلکو ته د خپلو پروګرامونو په اړه د معلوماتو نه ورکول بولي. او ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې بیا د ولسمشر کرزي په روانو هڅو تبصره کړې خو لیکلی دی چې دی د خلکو د زړه او دماغ نه غورځېدلی دی.
مخکې تر دې چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه درته راپورونه خبرو کړو، د هیواد په اړه یو تحلیلي مرکه لرو. د پاکستان د پوځ ویان وایي په افغانستان کې د جګړو او نارامیو د ختمولو لپاره د هیواد چمتو دی د امریکا او طالبان ترمنځ خبرو منځګړیتوب وکړي. تورن جنرال اطهر عباس له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې وویل پاکستان دا توان لري چې د اور بند ټینګولو لپاره طالبان له امریکا سره د خبرو اترو میز ته کینوي. کوم عوامل باید شول چې پاکستان غواړي په اوس وخت کې په افغانستان څنګه د سولې لټینګ سره مرسته وکړي او یا دا ډول خبرې اترې لکه جنرال اطهر چی وای واقعا امکان لري؟ دا موضوع احمد تکل د افغانستان د سیاسي چارو لپاره وحید مجد سره په مرکې کې څېړلې ده.
د پاکستان د پاوز د ویان جنرال اطهر عباس د سرګندونې ولې په داسې وخت کې کیږي؟
زه فکر کوم چې د اوباما او د مدیدوف د لیدنو وروسته چې په مسکو کې وشو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امتیازاتو د تبادلې خبره منځ ته راغی، پاکستان ځان ته داسې یو موقف کې ګوري چې په هغه کې د پاکستان استراتیژیک موقف د امریکا په نظر اوس صدمه لیدلی ده. هغه صد سامان چې پخوا د پاکستان له لارې نه افغانستان ته رسېده اوس د فیل لارې نه باید افغانستان ته راشي. خو اوس چې داسې یو حالت رامنځته شوی دی، البته زه فکر کوم چې دا موضوع پکې مهم ده، خو البته نور مسایل هم پکې اهمیت لري.
په نورو مسایلو کې آیا فکر نه کوي چې د هلمند عملیات به وي؟ ځکه چې لویدیز چارواکي وایي او همدارس د امریکا د پولیسو سمندري ځواکونو چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په عملیاتو کې طالبان تر زیات فشار لاندې راغلي دي. آیا دا به پر دې خبره تاثیر ونه لري چې پاکستان دې ته اړ باسي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو ډول سوله وکړي د دې لپاره چې طالبان زیاته ضربه ونه ویني؟
طالبان تدیر فشار لاندې راغلی وي، ځکه چې طالبانو په هغه وخت کې خپل ځوان یا د خلکو په منځ کې پټ کړي یا د منطقې نه ووت، او دا د چریکسي جګړې یوه مشخصه ده چې پخوا په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې هم دا تاکتیکونه کارول شوی ده. خو په اوسنیو شرایطو کې که موږ حالاتو ته ګورو، زه فکر کوم چې طالبان په اول کې د لشکرګاه د حدودو څخه دوی په شا شول، او وروسته داسې معلومېده چې طالبانو په پرتله د هلمند اقلیم عسکرو ته زیات اطلاعات رامنځته کړي دي. خو تر اوسه پورې چې کوم خبرې شوې دي، د هغه په نتیجه کې موږ ویلی شو چې بهرنۍ قوتونه هم چې دلته جنګېږي هغوی ته هم مرجوله اړول شوی ده، او د بلې خوا خلک هم له دې سیمې څخه کله کولو ته مجبور شوي دي چې دا هم د بهرنیانو هغه پخوانۍ وعدې سره موافقت نه لري چې ویلي نه غواړو چې عام وګړو ته صدمه ورسیږي او هغوی بې ځای شي.
دا خبره چې پاکستان به د طالبانو او امریکا ترمنځ سوله وکړي او دا ډیر زیات امکان لري او پاکستان کولای شي چې دا کار وکړي، فکر کوي څومره د پاکستان د پاوز د ویان ښاغلی اطهر عباس د صلاحیت او واک په حدودو کې ده؟ آیا دا به د وکاند حکومت د نظر څرګندونه وکړي او که یوازې د یو شخص؟
زه فکر کوم چې دا خبرې دي چې پاکستان د پاوز نظر دی. پخوانه هم دا خبره د افغان حکومت لخوا ویل کېده چې پاکستان پاوز د طالبانو په شاورت یو ټول هغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي د پاکستان څخه سمبالیږي او ټول امکانات پاکستان ورته ورکوي. دا خبره دې ښکارندوی کوي چې په رښتیا هم تر ډېر برید پورې د پاکستان پاوز په دې کار کې لاس درلوده، او شاید د پاکستان پاوز په دې فکر کې وي چې هغه کسانو ته چې دوی وسلې ورته ولې اوس په هغوی باندې دومره نفوذ لري چې
په دغه یو نوي حالت کې چې د پاکستان د پاوز ویان مطرح کړی، د فکر کوي چې طالبان به خبرو اترو ته حاضر شي د پاکستان د غوښتنې په اساس او یا د پاکستان د فشار لمخه؟
طالبان په وروار د خبره کړی دي چې هغه ضربه چې پاکستان ورته ورکړې دي د امریکا د بریټ نه د څو چنده دي ته خطرناک او د ته ځانونه اړولې دي. د دوی ډېر کسان د پاکستان د پوځ لخوا د اسرائیل لخوا ونیول شو او بیا امریکا ته وسپارل شو چې ګوانتانامو ته لاړل، بیا په هلته تجهیز پاتې شول، او تر اوسه پورې هم دا کار روان دي. ډېر کسان په پاکستان کې نیول شوي دي تر اوسه پورې. زه فکر کوم چې طالبان یا د طالبانو یو برخه دلته سلا شي چې امریکا سره کې یو خبرې وکړي او پاکستان ته وساتت، زه فکر کوم چې د طالبانو په منځ کې یو دوستګي او انشعاب ډېر احتمال لري، ځکه چې ډېر کسان دا خبره وکړي چې د پاکستان نغه پخوانۍ کړوړو هېڅ څه دي، او هغه زمونږ د کسانو چې وژل شوي دي او بندیان شوي دي د هغوی ځواب به څوک ورکړي. زه فکر نه کوم چې د دې نه زیات زیان طالبانو ته ورسیږي، او ډېر زیان هم دا دی چې طالبان به په دوه برخه وویشل شي چې د پاکستان د پلویان او د پاکستان مخالفین دی.
تاسې د ازادۍ رادیو او د سیاسي چارو کارپوه وحید مجره سره مرکه و چې د پاکستان د نوي دریس په اړه چې ویلي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو اترو منځګړیتوب کوي تحلیل کاوه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
خو د ازادي رادیو ویب پاڼه سړي ساته کتلی شي. زموږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د دریمو ژبو ته د تالیف شویو کتابونو د ازمایښت سیمینار د یکشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. دا سیمینار چې شپږ ورځې به دوام وکړي، د هیواد د مختلفو ولایتونو په لسګونو استادانو پکې ګډون کړی. مسؤلینو وویل دغو استادانو ته به د دریمو ژبو د تدریس اصول تشریح شي. د پوهنې د وزارت مسؤلینو وویل په ښوونځیو کې به د دریمې ژبې تدریس زده کړې کیفیت ښه کړي. تفصیل له کابل.
د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال سلیمان کاکړ وویل چې زده کوونکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه تدریس کول د هغوی قانوني حق دی، او خوشو چې دا وزارت وتوانید د دریمې ژبې ګڼ شمېر کتابونه چاپ کړل. د وویل زده کوونکي هغه مهال ښه زده کړې کولی شي چې د ښوونې اصولې په مورنۍ ژبه ترتیب شوي وي. د پوهنې د وزارت مرستیال درېمو ژبو ته د طالب شوو کتابونو د ازمیښت په سیمینار کې وویل چې د هیواد زده کوونکو ته یې د هغوی په مورنۍ ژبه د ښوونې یو شمېر پروژې پیل کړې دي چې ځینې یې د عملي کېدو په حال کې دي. ده د موضوع اهمیت ته داسې اشاره وکړه:
تدریس زبان مادری یقینا اطفال شاگردها را کمک میکنند که اونا
په یقین سره ویلی سو چې ماشومان او زده کوونکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه تدریس کول دا مرسته ورسره کولی سي چې هغوی د پوهنې له سیستم سره بلد او د زده کړې له ټولو پروګرامونو څخه ګټه واخلي.
د پوهنې د وزارت د علمي شورا رئیس شفیقه یارقینچی یوه وزبکه ده وایي چې په ښوونځیو کې د اتګونو محلي ژبو تدریس ته کافي کادرونه نه لري. دې د پوهنې له وزارت څخه وغوښتل چې د درېمو رسمي ژبو ازبکي، ترکمني، نورستاني، پشهي، بلوچي، پامیري، واخي او ګجري ژبو تدریس ته دې ښوونکي وروزي تر څو د هېواد د تعلیمي نظام دغه ستونزه هم اواره شي.
خوب است که در دارالمعلمین سید جمال الدین افغانی همینجا دیپارتمنت های از همین زبان های ایجاد شود.
داوی خده چه در سید جمال الدین افغانی پا دارالمعلمین که در ژبو سانگی جوڑی شه چه هم پکی در درم و ژبو خوون که او هم پکی در ژبو در کتابون و مؤلفین وروزل شه. د دې هیواد په اساسي قانون کې هم پر دې تاکید شوی دی چې د مختلفو ژبو زده کوونکو ته دې په ښوونځیو کې د هغوی په مورنۍ ژبه تدریس عملي شي. سره له دې چې د پوهنې وزارت په دې هکله د خپلو فعالیتونو خبر ورکوي، خو د هیواد په مختلفو سیمو کې د درېمو ژبو ویونکي وایي چې د پوهنې وزارت تر اوسه نه دی توانېدلی چې ټولو لومړنیو ښوونځیو ته دې د درېمو ژبو درسي کتابونه ورسوي او یا دې ورته ښوونکي وروزي. خو د پوهنې وزارت وایي چې په دې برخه کې کار پیل کړی دی، د کتابونو په چاپولو لاس پوره شوی او د ښوونکو د روزلو پلانونه هم د بشپړېدو په حال کې دي.
و هم ویتدل چې د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې به د درېمې ژبې تدریس کیفیت ښه کړي. اوس هم د افغانستان د بیا رغونې په اړه افغانستان د فوایدامې وزارت چارواکو انتقاد کړی چې خصوصي شرکتونه د سړک جوړونې د پروژې کیفیت ته سمه پاملرنه نه کوي. دوی دغه څرګندونې په یوې غونډې کې چې د ساختماني شرکتونو استازوی پکې ګډون کړی و وکړې. په دې اړه پام کړئ له کابل زموږ د خبریال راپور ته.
د افغانستان د فواید عامې د وزارت مرستیال ولی رسولی په افغانستان کې د نړیوالو موسسو لخوا افغان انجینرانو ته د روزنیزو کورسونو جوړول د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو لپاره مهم وبلل. نوموړي وویل په افغانستان کې خصوصي ساختماني شرکتونه د پروژو د باکیفیته تطبیق لپاره لازم ظرفیتونه نه دي ترلاسه کړي. رسولی انتقاد وکړ چې خصوصي سکتور د سړک جوړولو د پروژو کیفیت ته لازمه پاملرنه نه کوي.
زموږ څېړنه ښودلې ده چې خصوصي سکتور دا هڅه ډېره کوي چې پروژه ونیسي، خو دې ته کمه توجه کوي چې با کیفیت یې تطبیق کړي. زه فکر کوم څومره چې دوی د پروژو له نیولو سره لیوالتیا لري، له بده مرغه له کیفیت سره یې نه لري.
د فواید عامې وزارت مرستیال وویل افغانستان د اقلیمي شرایطو له پلوه په اوو زونونو ویشل کیږي، خو هغه وویل خصوصي سکتور تر اوسه پورې دومره ظرفیت نه لري چې په ساختماني چارو کې دغه توپیر په پام کې ونیسي. رسولي وویل